هواد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه فیض صاحب. درنو اوریدونکو به هم سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو چې په پیل چې پیلې هم په خبرونو کوو. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نورو ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپل ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوی. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مالي ملاتړ د یو مسؤل د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړی چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 200,000 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولی او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو را خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ستنېدولو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګی غړی حیدر جان نیمزوی، علا ګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولی دی. د دې نیول شو یو خپل وای
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د دریم تلین په مناسبت نوموړي په اړه راپور لرو.
د لشکرګاه ښار په ختیس کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي.
همدا ډول په دې رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینو مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر د زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ له ویرې د وجې، ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو راننوځي نو دوسره لیډی کانسټیبل نه وي، نو مونږ له ویرې د وجې غزینی تور دومره د باو دی. دوی وایي چې مونږ د آرام جامه سي کومه ده هغه مونږ نشو اغوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سویو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخه نیولې او دغه مرکزونو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلې خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللي دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګ پرون خبره کړې ویلي راست نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یو سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو اونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي حیدرجان نیمزوی، علاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دغو کسانو نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د یو شمېر دغو کسانو کورنیو د یادو نیول شویو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سی داوشته چې د افغان حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې درې غړي حیدرجان نیمزای، علاګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهضت زوی شمریز نهضت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنجشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15 ناحیه کې له خپل کور څخه نیولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وی ویل چې دی د اسلامي امارت له استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدرجان نیمزوی او علاګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د ادعاو په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیوي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشی کړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی بیا په خپل فیسبوک پاڼه د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي علاګل مجاهد د نیولو خبر ورکړی دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې علاګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. د طالبانو د حکومت د استخبار تو د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبان د حکومت ویاند سبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوریت نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقوقو په سرغړونې تورن شوی دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړې چې په کله محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سری نیونې کنجاګ واخونه او ناوړه چلند شامل دي.
په داس حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو توکو د واردول برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر لارې د صادراتو او وارداتو پیلیدل یو ښه بدیله لار بولي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان سوداګر د چابهار بندر لارې بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کولای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي خبرې خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې بهر نو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو مو وړي ویلي
سفر یې کوم دوه چې مل هم دغه پر د سپورت پر مقصد سفر
زموږ سفر له لاس تر اورلو ډکو. زموږ ته سفر یو اصلي موخه د چابهار له لارې صادرات و. ژمنه وشوې چې تاسو کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لارې پیل کړئ.
چابهار بخیر شروع کریم.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزای وای دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولی دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، سارو یې خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده، او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نه شو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. خو اقتصاد پوه آزرخ حافظي وای چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزښت لري، خو په خبره افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته هم داراز وویل
هر بندر خپل جغرافیایي موقعیت لري او دا جغرافیایي جبر ده، یو د بل الټرناتیو یا بدیل نشي ګرځېدلی. دلته لوی بیړۍ نه راځي او دونه مال شتون نه لري چې د بیړۍ لپاره یا د کشتۍ لپاره کفایت وکړي او اقتصادیت ولري. نو په پنځه شپږ لس او پنځلس کانټینر کشتۍ حرکت نه کوي، هغوی لپاره په زرهاو کانټینر ضروري دي او دلته دونه مال شتون نه لري چې صادرات صورت ومومي.
ښاغلی حافظي دا هم وایي افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او تر څنګ یې باید ټول بندرونه له ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي تر څو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت ناوخته له پاکستان سره په سوداګرۍ کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر او واردات لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په وینا له تیرو نږدو دو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر ځینو مالونو بندیز لګولی او نشي واردولی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه ده چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او کارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزې تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا څوارلس سوه کسان یې ووژل چې زیاتې ملکیان وو او تر دوه سوه زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر یولس زرو ډېر کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمیرې په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او د خارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وایي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر عادي کېدو وروسته پرون په خپله لومړۍ کتنه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاري چې د غزې تړانګې په اړه د جوړې شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له عربستان سره د اړیکو تر اده کېدو وروسته ریاض ته په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پوځ په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبري اجانس لیکلي د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په ریاض کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریې غړیتوب ځنډولی و، خو تر لسو کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګا کې د پر موټر پسې د وصل شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وشل شو. اوس د درې کلونو لپاره کې د ورسته هم د غمینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلان لا هم محاکمه شوي نه دي. د هم په ډیره تفصیل چې د ارواخه دای په غک پیلېږي
دا چتا سګوري د
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایي د وجل کې دوه درې کاله پرسول
دو بو ډیم دی او په بي ساري ډول باندې
محمد الیاس دایي په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کړي او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزه هم ورکول سببه. دای د 2020 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پېښې په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دای ورور مشتبا محمدی د هغه 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمنی کې میشته.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکو او تر ټولو دردونکو شبه دا و چې ما د دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کړم. زما د ستر په وړاندې او په څو دي کو کې دا سره جلا سره چې زه کله کله فکر کوم چې موږ د ایلو رو خو بیا چې مې سانه را پیاتې او اکن زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 کال کې د الیاس دایي د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی وو. دغه درې ویلی و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمجید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د د پسیر باندې هغه جرنالستان چې وي د بیان ازادۍ تجمنو او د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمنو او هغه د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروانه ساتل د حق په ویلو کې هغه تبتل دغه ډول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې اوی د بهرنی هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې. د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت و، نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایي محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ 3 کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته 2 نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له 3 کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د سر تر څنګه سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چې په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن د وشل کېدو 3 کاله پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په اړه کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایی د څو مسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړي او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې
ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعایې به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ورونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی